درنو اوریدونکو السلام علیکم بشیندوی بچیری د اوسری رادیو د خبرونه تمو ز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې تال او تال پروگرام لرو خو لوبړی د دې سات خبرونه د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چار وزارت وای په چیرو دوه ورځو کې د پاکستان له بیلا بیلو زندانونو 1500 دو دیش افغان کډوال خوشی شوی او بیرته هیواد راستانه شوی دی. دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله بندي شوی وو. په سپین بولدکې د طالبانو سرحدي امنیت ویلي چې پرون دوشنبه 268 اتیا تنه افغانان چې له یوې تر دوو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل شوي وو بیرته راخوشي او هیواد ته راستانه شول. دغه راز د تېرې یکشنبه په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 268 تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډېر فشار لاندې دي او هره ورځ سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواده ایستل کېږي. له ایران او پاکستان څخه پرون دوشنبه تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې شوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې له دې شمېر څخه 425 کورنۍ د هرات اسلام کلا، 9 کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 100 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 102 کورنۍ د نیمروز د وریشم پل او 9 کورنۍ د هلمند د بهرامچی او 1 کورنۍ د پکتیکا د انګور اډې له لارې افغانستان تا ستنی شویدی. راپور زیاتوی چه دوغو کورانیو تا ده طالبانو لخوام رستی ورکل شویدی. پا ورستوی که لگوانده یه یوادونو ایران و پاکستان سخه ده افغان کدوالو ده برتستانوالو و استالو لده چرتکه شویده. د طالبانو د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر مولا هدایت الله بدری په مشرۍ یو پلاوی د قانونو د پروسس په دوهم څېړنیز سمپوزیم کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ ایران ته لاړ. بدری په یو ونی کې د طالبانو دوهم وزیر دی چې ایران ته سفر کوي. تر دې وړاندې امیر خان متقی د ایران په بلنه د هیواد ته تللی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مولا هدایت الله بدری په مشرۍ پلاوی به د کنفرانس ترڅنګ د بیلابیلو شرکتونو او سوداګرو له استازو سره وویني. پلاوی به له ایراني لوري سره د دوه اړخیزې همکارۍ د پیاوړتیا، د افغانستان د قانونو د ظرفیت او د پانګونې موجودو فرصتونو په اړه خبرې وکوي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته د قانونو استخراج ته زور ورکړی دی. د جرمني پولیسو 11 کسان چې یو ماشوم هم پکې شامل و هغه مهال ونیول چې دوی غوښتل له پولینډ څخه جرمني ته واوړي. دا ډله چې د یکشنبه په ورځ ونیول شوه د افغانستان، سومالیا او اریتریا له مهاجرو جوړه وه. د عملیات د جرمني د سرحدي کنټرول د پیاوړتیا د اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې د نامنظم مهاجرت مخنیوی دی. په نیول شوو کسانو کې 15 تنه افغانان ول، 4 د روسیې ویزې لرلې خو یو تن هیڅ اسناد نه درلودل. یاد 15 واړه بیرته پولینډ ته واستول شول. پر دې سربیره درې سومالیایان هم نیول شوي. دوه تنه لویان ول چې له هیواده وایستل شول او یو ماشوم د ځوانانو د هوساینې سیمه ییزو ادارو ته وسپارل شو. د بریتانیا، کاناډا او فرانسې مشانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي چې تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی خو دا وضعیت چې اوس یاد شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. او وروستی خبر د هندوراس او کولمبیا اتش پیته کډوال پرون دوشنبه د بوتې دوه ایالتونو له ټکساس ایالت څخه خپل هیوادونو ته ستانه شول. دا کسان د ټرمپ د ادارې له لوري د یوې نوې طرحې پر اساس په خپل خوښه خپل هیوادونو ته ستانه شول. د یادې طرحې پر اساس هغه کسان چې په ناقانونه توګه په امریکا کې اوسي که په خپل خوښه خپل هیوادونو ته لاړ شي د امریکا حکومت ورسره مالی مرسته کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري محمود ضیا منصوري پر مخړي د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اپریل په 8 نیټه چې د روغتیا نړیوال ورځ هم ته وویل چې خبرو سوی اټکلونو لمخه هر کال نږدې 300 زره شې د امیدواري یا د زیژون پر مهال د ستونزو له امله مري تر 2 میلیونو زیات نوی زیږیدلي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لیرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. د کډوالو میندو د ستونزو په اړه بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي هر ورځ سلګونو کوچنیان او ښځې چې ډېری یې امیدوارې دي له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال وایي یوازې د تیرې میاشتې په ترڅ کې هر ورځ تر 4500 پورې کسان له تورخمه اوښتي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان ښځې چې تازه له پاکستانه خپل هیواد ته ستنې سوي او امیندوارې دي وایي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. اورېدونکو، ستاسې پام اول په دې اړه باندې و راپور ته اړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
داسې مهال په داسې پوښتنه مکه امیدوارو ښځو ته خو ډېر سخته ده د ګرمۍ کې څنګه به کوو.
هغه افغان کډواله چې کابو درې اونۍ مخکې له پاکستانه خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده، دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا اتو میاشتو امیندواره ده خو هیڅ ډول روغتیایي خدمت ته لاسرسی نه لري.
وزلته په خیمو کې یو نه کلینیک ستدې جکه نه کوم شفاخانه ست او نه مو وسره سیږي ته ډاکټر ته لاړ سم ته خړو لپاره هم څه نست کار نست ډېر سختې مند دلته شپه ورځې سبا کو.
بل امیدوار ښځه چې دا بیا تاسو شاوخوا یوونی مخکې په تورخم خپل هیواد ته وخته او دا هم نه غوړي نو می په راپور کې واخیستل شي وای
اخر امیدواره ما او بې سرپناه م یو خیمو ژوند مو د کومک ته خواجت له رسپینګي را خسر مې د کار څوک نسته د روزګار څوک نسته اوس مالکو یو مال لګي او کرایا کور به ونی شو د امیدواره د مریستیا غان دغه لپاره سدا سرپناه م لکه کله چې کرایا کور وسنه لرو نو څوک.
دا خسته داسې مهال د امکاناتو او وړینو خدماتو له نشټوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA تازه ویلي هر ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې ښځې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په یوه ویډیو کې چې دغه ادارې د مې په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، د UNFPA اجرایوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه ښځې او ماشومان چې بېرته افغانستان ته ستنه شوي ستړي او ویرېدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلي سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړنې کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په امریکا کې زیاته کړې:
له هغه وخته چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شوی، موږ له سلو څخه ډېرو ښځو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزیږوي. خو بېرته راستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډېری، یوازې په تېره میاشت کې هره ورځ تر 4500 پورې کسان د تورخم له لارې اوښت او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیون پورې کسان دلته راورسیږي.
نوموړی دا هم وایي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا ماشومان، میندې او نوي زیږیدلي ماشومان هغه درملنه ترلاسه کړي چې ورته سخته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې اندریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي وه د امریکا له خوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 1.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونې د افغانستان له وړاندې له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخه ستنېدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي هر ورځ سلګونو کوچنیان او ښځې چې ډېری یې امیندوارې دي له پاکستان افغانستان ته ستنېږي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره راسره نن ډاکټره سونیتا بهرام، ډاکټره محبوبه افغان او ډاکټره یاسمین امین میلمنې دي. اول خو له دوی درو سره ډېره مننه کوم چې وخت مو وېستي او په دې خبرونه کې تاسو لمر سره ګډون کوي. اول په اول سر کې ډاکټر صاحب سنیتا بهرام له تاسو په پښتنه وکم، تاسو په نظر باندې څه لاملونه دي چې شدې د امیندواري یا زیژون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي؟ مهرباني.
سلامونه اونې کې هله تاسو غوښنه او ملمنو ته ډاکټر صاحبونو ته خدای وکړي چې روغ صحت ولرئ. د احساسو د پښتنې پر ځواب کې مختلفه علتونه کېدای شي چې د مور مړینه د ولادت په یا د زیږون پر مهال زیات کړي یا هم زمينه ورته مساعدت کړي. چې دغه فکټرونه یا عملونه کېدای شي چې د تداس ښایي کې موږ یادونه وکړو، مخکې له دې نه چې دوی امیدوار شي دوی باید یو چکاپ ولري. درې لا شپږ میاشتې مخکې له دې نه چې دوی امیدواري مرحلې ته لاړ شي دوی باید یو ازموینه او یا هم یو چکاپ د خپل د وجود وکړي چې آیا دوی هغه شرایطو باندې برابر دي چې دوی د امیدواري پروسه ښه توګه باندې مخته بوزي. همدارنګه په خپل امیدواري مهال کې حد اقل کم تر کمه چې میاشتې یو ځل دوی باید مسولیتي ډاکټر ته لاړ شي او دغه مراقبتونه د امیدواري په دوران کې چې دوی ته اړین دي هغه مخته بوزي. د دې تر څنګه هغه پروسې د ولادت پروسې لپاره کومې ګزمی چورته ټاکل کیږي، د اقتصادي لواجه همدارنګه د ترانسپورت لواجه همدارنګه د حتی هغه روغتون یا ډاکټر چې دا ځانته انتخابوي د ډیلیوري لپاره دغه فاکتورو باندې دوی مخکله مخکې یو خه پلان گزاري ولري ترڅو د زیږون پر مهال په دغه مشکلات سره دوی مواجه نشي. د دې ترڅنګ نور کورونی سپورت، اقتصادي مشکلات، روحي او رواني مشکلات دا هغه فاکتورونه دي چې ډېر مستقیم اغیز په د مور د ولادت په پروسه باندې لري.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب بهرام. زه به بیرته تاسو تراسم. ډاکټر صاحب یاسمین امین زه تاسو تراسم، ستاسو څخه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او وخت مو وېستي دغه موضوع لپاره. ستاسو څخه ورته پوښتنه وکم د لارو لریوالی او د بیوزلی کچا د کلینیکونو نشټوالی دغه ستاسو په نظر باندې څومره د شوز ژوند په خطر کې اچوي چې دوی امیدواري وي؟
سلامونه نیکی هیلی ساسو قدرمن کارکون کتاب محترم ډاکټر صاحبان تو ساسو رادیو محترم اوریدین تولانی کوم. گوری ما خو برها ویلی دی چید افغانستان یو غرنیز علاقه دا اغی که زیتر دا خار مسئله دون را مهم نزده که چی خار که دی ډاکټران و سایل دی زیتر لینگن منگ با اغا زین دا چی کمز که نشتون دا بیخی دا سرک نیشتا دی هوا هم کم دا غنه لرو آتا نکلینی نو کله چې یو وسایل د مریض دولینو نه ای آلته او کم ډاکټر نه ای کم کلینیک نه ای نو دا د افغانانو د میرمن د پاره په غرنی علاقه کې ډیره بدبختی ده. هغه کم د سرس نه لري او بل استاسو دای چې اته چې دی لکه ولادت چې کوي زیاتره مختلف دایګانی چې هغه کورنۍ خزینه چې هغه ماشومان ولادت تراوړي هغه دای چې هغه خپل لاسونه سم نه وینځي. زیاتره ماشومان مېرمن چې دی هغه په ولادت په دوران کې التهاب واخلي او بل وخت کې دای چې هغه موږ تلویزیونی معاینه چې الټراساوند هغه کې هغه وسایل په افغانستان کې نشته نه کلینیکونه شته دی چې هغه معلوم کړي چې آیا د دې ماشوم د حالت ولادت څنګه روان دی چې آیا بریک ټی کوم حالت کې دی. نو زیاتره هغه دایګان چې میندو نه ماشومان په زور روسي هم مور اینه ډېره ځای کې او ماشوم د میند لر شي د ټول نه زیات بدبختي ده چې د اوس افغانان خپل فعلاً په ستونزه اقتصادي ستونزه کې اخته دي او هغې سه دغه پیسې نشته ګنجایش چې هغه خپل مریضان مختلف علاقونه یا کلینیکونو ته ورسي. د باره یو بل سوال تاسو مان ته پوښتنه بخنه غواړم، بل سوال پوینه شم تاسو ماته دوه جزئیات بل جزئیه کړه لکه د باره ریپیټ کوي مینه ورنیو کوي.
بله ډاکټر صاحب زما نام دغه پښتنه مې یو وار درڅخه وکړه چې لکه کله چې کلینیکونه لیري وینه او تر هغه ځای پورې د شوزو رسول د لارو خرابې لکه سړکونو خرابې او جوړ سوي نه یو تخه او بل دغه چې په کلینیکونه کې داس پرسونل اصلا نه وي چې سم ترین سوي یا په پوېږي په طبي مسایلو باندې چې د دغه شوزو سره مرسته وکړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې هلته باید دغه ډول
سوال بار بار معذرت نه غواړم تاسو لپاره ریپیټ کوم معذرت نه غواړم. دا داسې چې ګوره غرنی علاقو کې چې کله یو کورنۍ دې سره پیسې نه هغه په کوم حالت کې هغه ډاکټران ته خپل مریضان ورسې. هغه ستونزې د سرک نه علاوه هغه غرنی علاقو کې اوسې کله چې په ماشوم زمونږ زیاتره غرنی علاقو کې میرمن هغه پورې شفخانې ته نه وړي چې څوپر د هغې حالت خراب نه شي. نو هغه چې کله د هغه غرنی علاقې نه مختلف وسایل مانیله یا په زانګو د شنو کراکته کې کله چې دغه ته شفخانې ته رسې هغې خپل ساه د لاسه ورکړي. نو او بل زیاتره په غرنی علاقو کې کوم که چې ولایتونو نه لري سیمې دي په هغې باره کې به مونږ خبرې کړو. هلته خاص صحي مرکزونه نشته، وسایل نشته، دی ډاکټران نشته، دی قابلګان نشته. ما ته دغه زیاتره په کلینیکونه خالي پراته وي. نو کومه د سرس چې اوس فعلاً امارت اسلامي په زیاتره میرمن باندې دغه لګولې بندیز لګولې په ډاکټرانو باندې او په بعضې نرسانو باندې چې هغې نشي کو، ځکه چې مخکې به ورته زیاتره خارجي ادارو کومک کوو، نو هغې به ډېر زیات د سرس کوو. اوس هر شی په ټپ ولاړ دي. نو دغه ډېر زیات افغانستان مخکې نه د طبي لحاظ نه په سیستم کې ډېر زیات کمزور دی په جهان کې. او که مونږ دا وایو چې و مونږ په طبابي طب په دا کې مونږ باید کومک ته ضرورت نه، دا ډېر زیات اړین دی چې باید بین الاقوامي مشره مونږ افغانان سره ضرور کومک وکړي. او دغه ډېر زیات بد اغېزه کړي، زیاتره میندې په وړو وړو مشکلاتو نه وړو وړو تکلیفونو نه د طبي په ولادت کې مړه کېږي، چې هغه د ماشومانو د پاره هغې نه پیسې لري نه کومه هم. زیاتره د کمخونۍ د وجې نه زیاتره مېرمنې په افغانستان کې چې ما لیدلې ولادت نه فوت کېږي، او هم زیاتره چې دوی په ولادت کې وینه ډېر زیات ضایع کوي. نو کله چې د یو وینې ضرورت یو مریض سه کېږي، هغه نه وسایل نه، نو د غمړي نه کچه به نور هم زیاته شي. ډېره غټ اغېزه په افغانستان په سیستم مخکې وه، اوس هم ده.
ش مننه ډاکټر صاحب، مینځه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ستاسو څخه هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه به هم پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر باندې هغه کوم عوامل دي اومده چې د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د امیدواری پر مهال؟
ش مننه زما غږ درځي، اوس فکر کوم سه اوس زما مایک آف دی ستاسو لخوا.
نه ستاسو آواز موږ ته بیخي سم راځي، مهرباني وکړئ.
مننه ډېر زیاته چې ماته بلنه راکړه دې مرکه کې. اوس سلامونه او نیکې هیلې ټولو ملګرو ته، د ډاکټرانی سنیتا بهرام او یاسمین امین او ستاسو ټولو همکارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب سنیتا بهرام یا ډاکټر صاحب یاسمین امین، د دواړو خبرې سم دي. د مندو د مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده اوس، دې ته راځو او ټول په دې پوهیږو چې ولې لوړه ده او د دې لامل څه شی دی. لکه د دوی لاسرسی کم ده روغتیایي خدمتونو ته. نو تر ټولو مهمه د دې لپاره چې دا د موږ چارواکي یا د روغتیا وزارت تر څو ځان په دې باندې پوه نه کړي چې دا یو ډیر اهم ضرورت دی. د مور روغتیا، د ماشوم ژوند او د آینده نسلونو روزل ټوله د مور په روغتیا پورې اړه لري. که مند خپل ژوند لاسه ورکي یا روغتیا یې، که هغه بدني روغتیا ده، فزیکی روغتیا ده، که روحي او رواني یا دماغي ذهني امراض یا مرضونه دي، دا ټول په دې پورې اړه لري. او د میندواری نه مخکې، میندواری په دوران کې او میندواری نه وروسته، او د میندواری نه یوازې څو میاشتې یا څو هفتې نه، حتی تر څو چې ماشوم یعنی 15 کلن کېږي تر هغو پورې د دې روغتیا مهمه ده چې د هغه ماشوم دیکبال وکړي. اوس تر څو پورې چې د موږ روغتیایي چارواکي دا حقیقت تسلیم نه کړي او د دې لپاره د مندو د ژوند ژغورلو لپاره سمه بودجه یوې خواته نه کړي، او د روغتیایي کارکوونکو د روزنې لپاره چې هغوی وکولی سي چې له ښارونو نه د باندې په کلیو کې، په بانډو کې، په غرونو کې، چې چیرې د ډاکټران نسته یا چیرې روغتیایي مرکزونه یا هغه خدمات کم دي، هغوی پورې دا خدمات دوی ته ورسي، یا دا قابلې یا دایې په هماغه کلي کې سی چیرې مندې لکه امیندواره کېږي، او یا یې په دوی په خپل کلي کې دوی ته دایانې وروزي، او دا دایانې هسې نه روزل کېږي. دا د دوی لپاره د ټریننګ یا د روزلو سنټرونه د دوی لپاره پکار دي، د دوی لپاره بودیجه پکار ده. او څومره سي زمونږ مندې خو تنا د شارونو مندې تنا هغه سي یعنی اقتصادي وضعیت یې ښه دی، هغه به کولی سي چې شار ته ډاکټر ته ځان ورسوي او یا داسې ګاونډي هیوادونو ته ځان ورسوي د ډېر مشکلو یا سختو روغتیایي ستونزو په وخت کې. خو هغه مندې سي د اقتصاد له نقطې نظره کورنۍ دومره وس نه لري یا ډاکټر ته یا شار ته یا د ترانسپورت هغه زمینه نیو ورته مساعده او یا داسې هلته د دوا او درمل ورسره کافی. خو دا دوا او درمل او دا روغتیایي خدمتونه دا د دې حق دی څنګه چې ستاسو پروګرام دی، دا د هرې امیندوارې ښځې په هر ټولنه کې په هر ملک کې په هر ولایت کې په هر ښار کې دا د دوی ابتدایي دا د دوی اصلي حق دی چې باید دوی ته ورکړ سي. او دا هغه څه نه کې چې دې لپاره ډېر پلاننګ پکار ده او د روغتیا چارواکي کولی سي، د روغتیا وزارت کولی سي چې په دې سره کې پلاننګ وکړي، بودیجه ورته اختصاص ورکړي، دغه ستر ډاکټرانو نه مرسته وغواړي، د ستر قابله ګانو نه مرسته وغواړي او د دوی ټریننګ مرکزونه بیرته خلاص کړي چې د دې مندو ژوند وژغورل سي. په دې باندې تقریبا ټوله قابله ګانې او ډاکټران اتفاق لري سي کم یو لامل دی چې د ژوند د مندو ژوند مندې ژوند له لاسه ورکوي، چې هغه یا وینه ده د مندواري په دوران کې یا بعد له مندواري یا انتان دی انفیکشن دی یا التهاب دی چرګ نیسي میکروب نیسي او نور هم داسې جګ فشار دی یا شکر دی. خو د دې مخنیوی به صرف هلته کېږي چې موږ روغتیایي کارکوونکي ولرو، ښځینه کارکوونکي. موږ کلچر دا اجازه نه ورکوي موږ ښځو ته یا دوی خپل نه غواړي سي نارینه ته خپل روغتیایي ستونزې ورسره بس پې وکړي یا ورته ووایي. نو دوی یوازې یوازې یعنی زنانه یا ښځینه روغتیایي کارکوونکي د دوی لپاره پکار دی په هر سطح سي، له ډاکټر رانیولې بیا تر قابلو پورې، تر نرسانو پورې، تر رادیوګرافر پورې، تر فزیوتراپیست پورې او تر لابراتوار ټیکنیشین پورې، تر دایانو پورې، ټول زموږ ښځینه روغتیایي کارکوونکي پکار دي چې د ښځو ته یا د مندو ته له مندواري نه مخکې، مندواري په دوران کې او بدله او د زیږون په وخت کې او بدله زیږون نه دوی سره مرسته وکړي.
شه ډیره مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو څو اوریدونکي هم را سره دي، دوی هم پوښتنې لري. اول به د دوی پوښتنې واخلو بیا به بیرته د خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. اول اوریدونکي را اخلم، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
ملالی خورکی سلامونه تاسو ته او د آزادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی د اوریدونکو او زموږ د میلمنو ډاکټر صاحبانو په خاطر باندې که تاسو خپل نوم وایست او پښتنه مهرباني.
الله دې خوشاله که خورجانې زفاسې مشنه اوریدونکو عبدالحدا تلم به هلمند ولایت څخه نو ملالی بشیر خور دا ډیر وخت کې خبرونه تنه راغلی، خوشاله سم چې خپل ټلیفون د طریقه تاسو غوړم خورجانې نو تلم به هلمند ولایت څخه خورکی.
اتل صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی او دا چې تاسو وخت وایستئ د دې خپرونې اورېدو ته او په دغه کې د ګډون لپاره. زموږ د ډاکټر صاحبانو څخه د میندو د ژوند او د دوی د ژوند ژغورلو په اړه باندې تاسو څه پوښتنه لرئ؟
الله دې خوشاله که یو سلام تاسو میلمنو ته وایم. ډاکټر صاحبان ته خورجانې واقعا دغه د مور ماشوم کوم مړینه چې د مثال د خبرې په دغه سیمو کې زیاته شوې ده، نو زموږ د خپل حکومت څخه خورجانې لکه په نورو خبرونو کې چې موږ غوښتنه کړې ده، بیا موږ غوښتنه د خپل حکومت څخه دغه ده چې روغتیایي مرکزونه باید خلاص کړي. دلته ملالی بشیر خور د زموږ د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ سپاره ځکه کې دا تیر او ته د نسایي ولادت څنګه یو ډاکټر متخصصه او پاتوله نقطه دي شوور تر وکړي. نو دا حکومت کور ودان بر تغه ودانه او پاتوره دوی دانې نور راوستل چې د ولایت څخه راوستي سیټانی ولا راوستي خو په کرایه راوستي دي. زموږ د خپل حکومت ملالی بشیر خور د کوشرو په صفات بیان دا غوښتنه ده چې دغه د مور ماشوم کومبلینه چې ذاته سوی ده، مثال د خبرې دغه بایجان نن څه سبب نه یو د خلاصي د خورجان مرګ لري ژوند لري. نو زموږ ما پوښتنه چې د ملالی بشیر خور د ډاکټر صاحبانو څخه دغه د خورجان چې مثال د خبرې یو مور ولادت وکړي، مثال می ولادت خدای پاک شپه خیر خلاص کې د ولادت څخه ورسره امکان د مور ملالې بشیر خور داسته مثال د خبرې چې مړه بسی کبنې چمړه او کدا شي چې مثال د خبرې د مرګ پیسري چې د ولادت مخه مثال د خبرې په ولادت کې د مړه کېږي د ولادت مور ته چې ولادت خدای پاک شپه خیر دغه کې ورستن د مرګ خطر ساکه نه صدا ایوا پښتنه ملالې بشیر خور د ډاکټر صاحبانو څخه و.
بله اتل صاحب ډېر مننه ستاسو د پښتنې څخه، اتمن به د ډاکټر صاحبانو څخه دغه پښتنه وکړم. زه اوس یو بل اوریدونکی هم دی، اول به دوی راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ملالی خورته او استاذ د قدر ور میلمنو او ټول رادیو اوریدونکو اتل صاحب سلامونه وایم کوم استاذ د اینی همکار او اوریدونکی چې توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
اجی توخی صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهئ. او وعلیکم سلام، موږ هم خوشحاله یو چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. توخی صاحب، دغه چې ښځې د زیږون پر مهال یا هم تر ولادت وروسته د دوی ژوند له خطر سره مخامخ وي، په دغه برخه کې ستاسو په نظر باندې څه باید وسي او حکومت ته څه کول پکار دي؟ خلکو ته څومره مهمه ده چې دوی باید عامه پوهاوی ولري د ښځو سره د مرستې په برخه کې؟ او که تاسو خپل کوم پښتنه لري د ډاکټر صاحبانو څخه هغه هم مطرح کولای سي او که نظر لري مهرباني.
مننه، نظر هم لرو او یو پښتنه لرو. بس لکه څنګه چې محترم تل صاحب ډیر فوټو کوتي اشاره وکوله، نو رښتیا هم حکومت ته خو پکار دي او بلکې د ملګرو ملتو د صحت وکړي ته پکار دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د خلکو سر ور خلاص کړي، د رسنیو له لارې، د رادیوګانو له لارې، د تلویزیونو له لارې او د منبر له لارې. باید علما په منبرو کې هم دا څه ووایي چې مطلب د مرګ د مندو او د کوچنیانو د مرګ امیر د مرکېدو د لاملونو سببونه باید د خلکو سر ور خلاص کړي. او موږ ته په لرو پرتو سیمو کې چې هغه په ساتو ساتو له مرکزو له کلینیکو څخه لري دي، هلته باید لري زموږ دپاره کلینیکونه پرانیزي او هلته مرکزونه جوړ کړي تر څو منډې په سایګلوي سره وکولای سي چې هلته زیږون ترسره کړي او د دې مرګو میر کم شي، د هلکانو، د کوچنیانو، د مندو، د دغو دغه باید کم شي. نو دا زموږ درخواست له حکومت او له ملګرو ملتو کوم دا یو نیک کار دی، ځکه چې دا کوچنی په ډېر زحمت باندې پیدا کېږي، بیا دا مور په ډېره په زهیر یې لس میاشتې دا په نس کې ګرځوي، نو بیا دا مسلمانان او کورنۍ ورته خوشحاله وي، وایي خدای به موږ ته کوچنی راکړي. نو بعضې داسې بې قصه هم شته، نو هغه ودیته انتظار یې چې زموږ کورنۍ خدای نفوس راځیات کړي او زموږ کورنۍ د کوچني خاوندان شي، ځکه چې کوچني ته خلک ډېر خوشحاله یي، ډېره مینه محبت کورنۍ ورسره لري، خاصتا مندې ورسره لري. هغه متاسفانه خدای نخواسته هغه یا مور مړه شي یا کوچنۍ مړه شي یا دواړه مړه شي، نو دا ډېر د تعصب او د غمجنۍ او د ویر ځای ده. نو ښه خبره ده داسې موږ عامه پوهاوی د هر ځای د خسي خلکو ته ورسو او کلینیکونه او سرکان جوړ شي چې موږ ورسېدګي و بازارو ته وکړو. او له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ ته څه پکار دي په وخت د امیدوارۍ کې؟ موږ څه تدابیر او څه امنیتي او صحي و څه کارونه ترسره کړو او تر فرد نه غور سره احتیاط وکړو؟ نو که دی موږ ته لارښوونه وکړي چې موږ هغه کارونه پر کار واچوو، هغه تدابیر موږ پر کار واچوو. مننه
توخی صاحب. ستاسو څخه به یوه بله پوښتنه هم وکړم مخکې تر دې چې تاسو تلیفون بند کړئ. ستاسو د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. تاسو دغسې په خپل کور کلي کې لیدلې دي چې کومه ښځه خپل ژوند له لاسه ورکړي؟ خدای دې نه کوي، خو په تېرو وختونو کې یعنی آیا دغه ډول سوی دی او د هغه لامل څه و ستاسو د معلوماتو له مخې؟
نو دا چې پیښیږي زموږ په کور کې خو لله الحمد تر اوسه پورې نه ده پېښ شوی، خو پخوا هم لیدلي دي چې ډېر وختونه په ژمي کې دلته سرکان باندې واورې، نو بیا داسې هم لیدلي دي چې له هغه ځایه څخه حتی خلکو موږ جنازه ورته وایي، یعنې د پر لرګو پر چرپایي باندې به دا مریض راوړ و بازار ته، خو هغه به تر دې ځایه را ونه رسېدی. د لارو له خرابۍ له سببه زخمه دا په هلاکت ورسېد. خدای دې بس د دا ډول مشکلاتو زخم موږ وساتي. او کله کله په شپخانو کې هم خو بیا هم ډاکتران صاحبان تر ډېره حده پورې کوشش کوي، خو کله کله داسې هم پېښې په شپخانو کې هم په نږدې ځایو کې جواب